په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري غړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر اورو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د قومي اتصاب ادارې فعالیتونه په پرمختګ کې خنډونه جوړوي. د فاریاب په میمنه کې بمی چاودنه کې 14 کسانو ته مرګ ژوبل وختي او امریکا له روسي غوښتي چې په شام کې د سولې ته کار وکړي. دا هم پوره خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هیواد قومي اتصاب اداره د ولس نه زوروي او خپل کار د په ذمهواري سره ترسره کړي. نوموړي دا خبره د سې شنبې په ورځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ګونغړو ته د وینا پر مخ توکړه او زیاته کړه چې د مخکې هم دا خبره د قومي اتصاب ادارې مشر په پام کې راوستي او بیا به هم راولي. نوموړي وویل چې د نیب مشر دی د معاملې نوټس واخلي او کدا سي ونه شول نه حکومت به په خپل په دې لړ کې ضروري او قانوني کاروایي نه وکړي. قومي اتصاب اداره په پاکستان کې د اداري فساد د مخنیوي او په اداري فساد کې د ښکېلو کسانو پر ضد دنده ترسره کوي، خو ځینې سیاستوال په دې نظر دي چې دا اداره د پوځ تر اغیز لاندې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي په دغه هیواد کې 15 وسلوالې ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نوم کاروي. تیره ورځ په ټیکسلا کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال نوموړي وویل
پاکستان نے 45 سے زیادہ مختلف الخیال
په پاکستان کې د 15 نه زیات مختلف سوچونو فکرونو او د مختلف ایجنډو لرونکو وسلوال تنظیمونه په خپل مکرو کاروبار کې لګیا دي او دا خلک د پاکستان د سکیورټي او استخباراتي ادارو په نظر کې دي او دا وسلوال د یو او بل تنظیم سره تعلق ساتي او دوی د داعش نوم کاروي او خپل فرانچایز اخلاصوي.
که څه هم چودري نثار علي خان په پاکستان کې د داعش ډلې شتون ردوي، خو تیره اونۍ د پاکستان د غیر پوځي استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر آفتاب سلطان د سینټ د داخله چارو کمیټې ته ویلي چې داعش ډله په ملک کې موجوده وه او د دوی امنیتي سرتیرو تر ډیره بریده شبکه مته کړې ده. د کورم ایجنسی چارواکي وایي د غلطنن د سرک غاړې بمی چودنه کې یو ماشوم او یو میرمن ژوبلې شوې دي. دوی د نورو سپرلیو سره له پاړه چمکنې سدې تتلې چې موټر د پیښې ښکار شو. انتظامیه وایي د غاړې نور سپرلی له چودنې خوندي وتل او چا د پیښې ذمهواري قبوله کړې نه ده. د خیبر پختونخوا بلدیاتي استازو د نهي د ورځې رئیس په پیښور کې د صوبایي سملې مخې ته د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. مظاهره کوونکي تحریک انصاف په مشرۍ کې له صوبایي حکومت نه د پرمختیايي کارونو د ترسره کولو لپاره د پانګ غوښتنه کوي. د دغې احتجاجي ناستې پر مهال د کوهاټ بلدیاتي استازي ګلفام حسین بنگش داسې ویل
زمو دا مطالبه ده چې دغه څوره خلکو خپل حق غواړي، دوی ته حق ورکړي. کني دی له وټونه کولو څه شي په داسه پویده نه څه بیا برسته چکیږي، نو د دې ضرورت څه وڅ خلی بس الیکشن یې کول.
احتجاج کوونکي وایي تر سوې غوښتنې منل شوې نه وي خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. دوی په بنیګالا اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کور مخې ته هم د ورته مظاهرو د کولو دړکه ورکوي او دا هم وایي چې د پاکستان له سترې محکمې به هم کومک وړي. د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې د ماین په چودنه کې 3 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د فاریاب امنیه قومندان سید اقان درابی نن مشال لړیو ته ویل دا چودنه نن شاوخوا 10 بجې په میمنی ښار کې د عزیزی بانک مخې ته وشوه. خغلی درابی ویل چې ماین په یو بایسیکل کې ځای پر ځای شوی و او د پیښې ټول قربانیان ملکی وګړي دي. که څه هم امنیتي مسؤلین د دغې چودنې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچوي، خو یادې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطې 3 سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لړیو ته ویل چې تیره شپه یاد سرتیري د یو هلیکوپټر په وسیله د برنګ کاري سیمې ته د چاپی لپاره تللی و چې طالبانو په یو تکتیکي چودنه کې دغو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وراړولې ده. طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او ویلي چې په دغو چاودنو کې 15 افغان سرتیري وژلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې نه غوښتي چې په شام کې د جنگ پر ځای د سولې ملاتړ وکړي. نوموړی وایي د مذاکراتو له لارې جنگ بندی چې خی پروانونه کې ترسره شي به د روسیې د ارادو لپاره د ازموینې حیثیت ولري. امریکایي ولسمشر د روسیې او شامی مشرانو دغه ادعاوی هم وننګولې چې وایي دوی د یاغانو خلاف د ځمکني جنگ د ګټلو په حال کې دي. اوباما د فبروري په 14مه په کالیفورنیا کې د ختیځ آسیا یوې سرمشریزي ته د وینا پر مهال د هم ویل چې کېدای شي د روسیې په ملاتړ کې د شام د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو لومړني پرمختګونه کړي وي، خو د هیواد په سلورو کې درې برخې لا هم د دوی له واکه وتلې دي. راپورونه وایي هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو بیرته خوشې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام د دغو کسانو د خوشې کېدو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان مارک ټونر ویلي چې دوی په عمومي ډول د دغو کسانو د خوشې کېدو په برخه کې د عراق د حکومت له هڅو څخه د زړه له کومې مننه کوي. د دغو درېو امریکایانو روغتیايي حالت ښه دی او په بغداد کې د امریکا سفارت ته حواله شوي دي. عراقي چارواکي وایي دغه کسان له یو مشکوک اپارتمان څخه تښتول شوي وو، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. چارواکي ګمان کوي چې دې کار تر شا د عراق د شیعه وګړو یو ډله لاس لري. تیره ورځ د یوکرین وزیر اعظم آرسینی یاتسینیک د دغه هیواد د پارلمان نه د باور د رایې په اخیستلو بریالی شو. ولسمشر پیترو پوروشنکو پر نوموړي غږ کړو چې په حکومت د ولس د باور ترلاسه کولو لپاره له خپلې دندې استعفا ورکړي. د پارلمان 194 غړو د بې باورۍ رای ورکړي، خو د نوموړي د لرې کولو لپاره 226 مخالفو رایو ته اړتیا وه. دغه رایګیری داسې مهال شوي چې د یوکرین د لویدیځ پلوي حکومت څخه د خلکو ناخوښۍ ډېرې شوې دي. دا و تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسۍ بیان د احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخیستل کیږي او 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ 50 پیسې او 113 روپۍ، یو پاوند 150 روپۍ 50 پیسې او 150 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 70 پیسې او 23 روپۍ 90 پیسې، یو سعودي ریال 23 روپۍ او 23 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې، او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 2.2 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 4، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان وزیر اعظم د هغه هیواد د قومي احتساب پر ادارې نیوکه کړې دي چې خپل کارونه په سمه توګه نه اجرا کوي. د چارو شنن کې وایي ځینې حکومتي چارواکي اندېښمن دي چې هسې نه پر دوی هم د درغلې تورونه پورې کړل شي.
کوشش کوي افا دفاع خلک گرفتاری او زما په خیال باندې حکومت سره تړلي خلک لري دي.
فاټا سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د بشري او قانوني حقوقو ترلاسه کولو لپاره درې ورځنۍ احتجاجي ناسته نن په پیښور کې پای ته ورسوله. دغه احتجاج کوونکي وایي د فاټا د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړل شوي حکومتي کمیټې غړي له قبایلي ولس سره نه ویني.
وزیر اعظم صاحب کمیټي جوړه کړله چې په سلورو میاشتو کې دوی د درې ایجنسو ویزیټ وکړو خپل ملکانان ځان ته کینې.
او هم په پیښور کې د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلعو د منتخب حکومتونو د غړو احتجاجي ناسته بیا دوام لري چې پترس کې دوی له حکومته د پرمختیايي چارو لپاره د پیسو او دوی ته د اختیاراتو ورکولو غوښتنه کوي.
دا اختیارات ملاو نه شو او دې در نه باندې ونه شو موږ به د بنګال باندې کوچ بنګال ته ځای ګټ نه سره نه.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع نه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې د هیواد قومي احتساب اداره د ولس نه زوروي او خپل کار د ذمہواري سره ترسره کوي. نوموړي دا خبره تیر ورځ شنبه د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړو ته د وینا پر وخت وکړه او زیاته کړه چې قومي احتساب اداره یا نیب د بیګنا خلکو کورونو او دفترونو ته ننوځي او غوي تنګوي او دا نه ګوري چې کوم کیس سم دی او کوم ناسم. نوموړي ویل چې د نیب مشر دی د دې معاملې نوټس واخلي او که داسې ونه شي نو حکومت به پخپله په دې لړ کې ضروري او قانوني کاروایي وکړي. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ پرې اورو.
د د وزیر اعظم په وینا چې نب دانه ګوري چې کم کې سم دی او کم نه، باید چې نب خپل کار ذمہوار سره وکړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم وویل چې د نب چیرمین د دې معاملې نوټس سی واخلي او کوانه خصي شنو حکومت دې لړکی به ضروري او قانوني کاروایی کوي. وزیر اعظم په وینا چې حکومت له د کار کولو په لار کې ځینې خنډونه، پابندیانې او قوانین دي او د دې نه علاوه داسې ادارې دي کمی چې منځ کې ولاړې دي. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه،
دونب اهلکاران د خلکو کورونو او دفترونو ته ننوځي او هغلته هغوی دا خلک زوروي او دا نه ګوري چې دا کیس سم دی او کنه، او په غلط کیسونو د لاس اچولو کوشش کوي. ما د نیب د چیرمین په نوټس کې دا خبره راوړې ده او بیا به یې هم راوړم چې داسې په چا لاس اچول او بیا هغوی کار ته نه پرېښودل دا صحیح نه ده، او د پاکستان چې کوم معاملات دي نو هغه په شفافیت کې مخ په وړاندې روان دي.
د وزیر اعظم بیان په اړه د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي، داسې ښکاري چې وزیر اعظم په پنجاب صوبه کې د قومي احتساب ادارې لخوا د ځینې کیسونو په اړه خوشحاله نه دی.
حکومت سټانس چې نو هغه واقعي لږ نرم و پیپلز پارټۍ طرف ته، او په بعض سیزنو کې ایون د هغې ملګرتیا هم کول، خو په ښکاره ځکه نه راتلو چې د کرپشن خلاف یو غټ مهم چې دی هغه چلېدو، او په کراچۍ کې یو غټ آپریشن نور هم روان و. خو داسې ښکاري چې په څه سیزنو باندې پرایم منسټر چې دی نو هغه لږ خوشحاله نه وي، خو داسې څه کیسونه داسې ښکاري چې په پنجاب کې لکه چې وي.
د سیاسي چارو یو بل کارپوه ایمل خټک وایي، سمودراسې حکومت سره تړلې خلکو په اړه د بدعنوانۍ خبرې کېدي او د وزیر اعظم د بیان نه داسې لګي چې حکومت په نیب فشار راوړي چې حکومت او د حکومت سره تړلې خلکو خلاف داسې حرکت نه کوي.
نیب باندې دا فشار دی د عدالت د طرفه او د خلکو د طرفه، د میډیا د طرفه، چې د دغه قسم خلکو خلاف جدي قدمونه پورته شي. او زما په خیال باندې اوس کېدای شي چې نواز شریف او دغه سره تړلي چې کوم خلک دي هغې ته دا احساس شوی چې سرورو نیب کېدای شي چې دغه د هغې بدعنوانۍ یا د بې سبتګۍ دا مسله چې دا ډېر سات پورې نظر انداز نه کړي، او نیب هم کوشش کوي افه دفاع خلک گرفتاری او غداری خلاف چې دنو اقدامات کوي. زما په خیال باندې حکومت سره تړلي خلک لري دلی دي.
بلخوا پخوانی ولسمشر او د پیپلز کون شریک چیرمن آصف علي زرداری د وزیر اعظم نواز شریف په نیب د تنقید نه پس خپل ردی عمل کې ویلي دي چې قومي احتساب ادارې سره قومي تحقیقاتي اداره اف آی هم دغه کار کوي او د اتلسم ترمیم مسلسل خلاف ورزي روانه ده. دوی چې د وزیر اعظم خپل وزیر ویلي دي چې د پیپلز کون پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر اسیم سغلا یې درغلي نه ده کړی، خو د دې باوجود ډاکټر اسیم د سو میاشتو راسي زورول کیږي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان یو وار بیا دا خبره رد کړې چې ګنې په پاکستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش شتون لري. نوموړی وایي په پاکستان کې د لسګونه وسلوالو ډلو غړي یوازې د داعش نوم کاروي. نوموړی دا خبره تیر مازدیګر په پاکستان کې له ځایي رسنیو سره کړې چې تفصیل یې له اسلام آباد د سراج زهیر پر رپورټ کې وو.
د اسلام آباد پسند پروت د پنجاب په ټکسلا خار کې د نهي په مازیګر رسنو سره خبرو کې د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې په پاکستان کې په باقاعده توګه د داعش نوې تنظیم وجود نشته، خو په پاکستان کې چې کوم 1500 نه قانون ګرځولې شوی ډلې کار کوي د دغه ډلو وسلوال د داعش نوم کاروي. د نوموړي په وینا د رښتیو کې د نه قانون ګرځولې شوی ډلو لشکري جنگ وي، جماعت داوا، حزب اسلامي خلک نیولې شوی وو او دغه خلک هم له داعش نوې تنظیم سرا وتړل شو. چودھری نثار علی پدیاڑا زیادہ کڑا،
پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف الخیال
په پاکستان کې د 15 وخت نه زیات مختلف سوچونو، فکرونو او د مختلفو ایجنډو لرونکي وسلوال تنظیمونه په خپل مکرو کاروبار کې لګیا دي او دا خلک د پاکستان د سکیورټي او استخباراتي ادارو په نظر کې دي، او دا وسلوال د یو او بل تنظیم سره تعلق ساتي او دوی د داعش نوم کاروي او خپل فرانچایز اخلاصوي.
د ذکر د روان میاشتې په 10 نیټه د داخلي چارو لپاره د سینټ قائم کمیټې غونډې ته د آی بی مشر ویلي و چې په پاکستان کې د داعش نومي تنظیم نیٹورک موجود دی او د دوی پر ضد عملیات روان دي. بل پلو د دې پترس کې د پاکستان خارجه دفتر ویان خبری غونډه کې هم په پاکستان کې د داعش د شتون خبرونه رد کړي وو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پر رپورٹ کې مو اورېدل اوریدونکو چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي چې داعش وسلواله ډله په پاکستان کې په منظمه توګه شتون نه لري. په همدې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې میشت لیوا څېړونکي شهریار خان سره مرکه کړې ده او په سر کې ځینې پوښتلي چې د داخله چارو وزیر دغه ادا څومره سمه ګڼي.
دا ویل چې دا هغه یو منظم نشته دا ځکه دروغ وي چې په پاکستان کې موجود ډیرو منظمو تنظیمونو هغوی سره خپل الحاق کړی دی. تاسو کو وګورئ نو داعش په دې افریقا کې هم په دې طریقه خپل کارونه پیل کړي دي چې دا هغه ته چې کوم د مخکې نه موجود تنظیمونه وي نو هغوی سره اتحاد وکړي او دغه سے کوم وته یو ټکی څور جو الائنس هغه جوړ کړي دغه اتحاد په ذریعہ اخوریږي په پاکستان کې داسې تنظیمونه هغه سره کړی دي او په تیره تیره داسې رپورټونه راغلي دي چې په قبایل سیمو کې هغه کسان کم چې د تحریک طالبان پاکستان سره وو او خاص کر هغه د هغوی رکنان یا ممبران کم چې د لیډرشپ یا د رهنمایي په رول کې نو هغوی هم دا داعش سره کوم دینو خپل بیعت کړی دی او هغه هغه کې الحاق کړی دی. دا چې رپورټونه راغلي دي چې قبایلی سیمو کې لکه د محسود کبدی او زیلی کبدی دا د هغوی ډېر سلطان د دوی کې شمولیت اختیار کړی دی.
خو البته حکومت خو یعنی دا خبره کده وی چې منظم نسته یعنی ارګنایزډ نسته نو د دې معنی دا هم سوچ په بل معنی دوی دا وایي چې یعنی په شکل نه شکل کې خو موجود دي نو بیا خو دا څه نشي ویل کېدلای چې دوی بالکل له دې انکار کوي.
دوی که دا وایي چې منظم نه دي نو دوی دوی نه څه مراد به وي دا د دوی نه لکه دوی مطلب دا چې خطره کمه شوله لکه دا یو موږ دپاره یو خطره نه ده یو ټریک نه دی ما خیال دا به غلطه وي هغه دا منظم دی یا نه دی یا لکه مطلب دا چې هغه ځای نه د هغې کمانډ اینډ کنټرول سټرکچر د سیریا نه یا د سوریا نه نه دی په دې دا مطلب نه جوړي دا یو خطره نه ده ځکه چې تاسو مثال دی چې هغوی په نورو علاقو کې د هغه ځای موجوده تنظیمونو سره یو الحاق کوي په هغه توګه هغه منظم دا موجوده تنظیمونه چې کوم دي یا خلک چې دلته دي کوم چې هغوی سره الحاق کوي دا ډېر منظم دي په خپله هغې څه غواړي چې هغوی سره د هغې یو نوی پلیټفارم ملو شي کوم دي د داعش دی هغه هغوی ته ملاویږي نو هغه لحاظ سره خو دا د مخکې نه منظم دي.
تاسو په خیال باندې کوم داعش چې په پاکستان او افغانستان کې فعال دی د هغو او هغه چې کوم ابوبکر بغدادي په مشرق کې په شام او په نورو عربي هیوادونو کې دی د دوی په آیا داعش د دغو دواړو کې فرق شته کنه؟
او فرق خو په دې کې لازمي خبر رسونه څه به ضروري ځکه چې دا پاکستان کې یا افغانستان کې ګروپونه موجود وو د مخکې نه ګوندونه نه د دوی خو د مخکې نه دلته کېږي د دوی خپل یو کمانډ او کنټرول سټرکچر دی دوی خپل هم یو نظریه ده خو هر کله چې ابوبکر سرداری په سربراهۍ کې چې کوم دغه جوړ شوی دی داعش او شون دوی هغوی ته الحاق وکړو د هغوی طریقه کار به د دوی نه کېدی شي لکه بدل کېدی شي نو خو د دوی آیډیالوجي یا د دوی کوم نظریه ده هغوی باندې دوی بیعت کړی دی چې او دغه مونږ منو هغه خپل خلیفه منو دې مطلب دا شو چې دا تنظیمونه اوس د هغې تابع د هغې مطابق صحیح حکم مني او د هغې مطابق خپل کار کوي خو دا ضرور ده چې د خپل روزمره کارونه یا خپل ضرورت چې دوی کوم کاروایانې کې ضروري دا نه ده چې دا د هغې نه تپوس وکړي او ضروري دا نه ده چې د هغې نه دې اجازت را واخلي دا دوی به په خپله توګه کړي لیکن به دوی آزاد وي.
له اسلام آباد میشتي څېړنکار شهریار خان سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ دي
نه دي له سخت را باندې تیر یا هر څه کې یو
څه په لمو سره تعلیم ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان له قبایلی سیمو څخه د اف سی آر قانون د خاتمې او د دغو سیمو په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو لپاره د فاټا سیاسي اتحاد درې ورځنۍ احتجاجي ناسته نن د چهارشنبه پر ورځ په پیښور کې پای ته ورسېده. په دغه احتجاجي ناسته کې د هیواد د سیاسي ګوندونو د یو شمېر غړو تر څنګ لسګونه ځوانانو او زده کوونکو هم ګډون وکړ. د فاټا سیاسي اتحاد غړو وویل تر هغې چې غوښتنې نوي منل شوي خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکی. لپی خورا د زلان یوسف زی رپورٹ اورو.
نمنو
دا فاټا سیاسي اتحاد غړي دي چې په قبایلی سیمو کې د اف سی آر پر ضد او یادې سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناشته وکړه. د باجوړ ایجنسۍ اوسیدونکي او د فاټا سیاسي اتحاد غړي شیخ جانزاده مشال رډیو ته وویل چې د اف سی آر ختمون صوبه کې د زمکېدو او د بنیادي بشري حقونو لپاره دوی په سمدستي توګه د پاکستان په آئین کې د ضروري بدلونونو غوښتنه کوي.
دوه دفعو کې د دې لپاره بنیادي ترمیمونه غواړو چې یو 2 لاړشی فاټا چې وځ د وفاق زیر انتظام د دادی د خیبر پختونخوا زیر انتظام شي او بل یو ډیره شرمناکه د فچ په دایین کې شامل ده 250 وختمه چې د پاکستان پارلمان په قبایلی امور کې د قبایلی مسایلو لپاره په قانون سازی کې واکمن جوړ شي.
د یاد اتحاد غړی او د فاټا لایرز فورم مشر ایډوکیټ اجاز محمد وای چې دوی د قبایلی سیمو د حیثیت بدلون یوازې په 2 آئینی ترمیم غواړي او د مرکزی حکومت لخوا جوړ کړی شوی کمیټي دوی ته نه ده قبوله.
وزیر اعظم صاحب کمیٹی جوڑا کلا چې داغه مشر سرتاج عزیز دی زه مچ د فاټا په بار کې هغه ته ایس علم نشته. قادر بلوچ پکې ممبر دی، گورنر کے پی پکې ممبر دی، دو ممبران نور دی چې تاسو د ایجنسو وزټ وکړئ چې خلک سوې. نو په 2003 کې چې کله فورسز ایجنسو ته تللو نو کمیټی راغله په ایجنسو باندې ګرځیدله. په سلورو میاشتو کې دوی د دریو ایجنسو وزټ وکړو خپل ملکانان ځان ته کېنی.
د فاټا سیاسي اتحاد په احتجاجي ناشته کې زیاتره شمیره د ځوانانو او زده کوونکو وه. د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل یو زده کوونکي گلولی مشال رډیو ته وویل چې له اف سی آر تر ټولو زیات زده کوونکي اغیزمن شوي دي.
ٹرائبل ایریا کې د جنگونه شروع دي، پرچی را روان و، هغه موږ پرچی لنه بریګ دي، حالانکه مور نمبر راغلی، ډیټ شیټ راغلی، په هغه ورځ پیپر وی پال تر ته وایي چې تاسو کرفیو کې ګیری دا تکاله کرفیو غونوي چې موږ تعلیمونه به کې تباوه بشول ته دی. اف سی آر دلسه سټډل کې خپچا باندې دومره کرفیو نه لګیدل.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړو د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې فاټا په خیبر پختونخوا کې د زمکولو بل جمع کړي وو، خو دغه بل قومي اسمبلی ته لوړاندې کولو ځنډول شوی دی او وزیر اعظم په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټي ټاکلې ده. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
دا مشال ریډیو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلعو د منتخب حکومتونو غړو له پرون څخه په پېښور کې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دغه ناسته چې نن په 2 ورځې هم دوام درلود، ګډون کوونکو یې له حکومت د پرمختیايي کارونو لپاره دوی ته د پیسو او همداراز اختیارات ورکولو غوښتنه کوله. غلام غوث له پېښور رپورټ راکوي.
پېښور کې د پښتونخوا اسمبلی مخې ته د ډولونو په درزا کې د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو د بلدیاتي نمایندګانو احتجاجي اتڼونه دوام لري او د ټانک د یو کلي ناظم اولی خان بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتي ټاکنو 8 میاشتې تیرې شوې، خو دوی ته په مقامي کچا هیڅ واک او پرمختیایي پنګه نه ده ورکړې شوې.
2013 ایک سے کم اختیارات او کم هغه پاس کړی دي، هغه تر اوسه پورې مونږ ته هیڅ شانه دي ملاو سوي. یو سٹمپ مونږ نه لګول ولا دفتر ته پیسې درکو، ډیولپمنٹ درکو، تنخواګانې مموي، او کدا اختیارات ملاو نشو او دې در نه باندې و نشو، مونږ به د باندې غاله باندې کوچ باندې غاله د دای ګاټ نه سیرانا.
او د کوهات د یو کلی بلدیاتي نماینده ګلپام حسین بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د بلدیاتو د 2013 ترمیمی قانون لاندې د 30,000 نه زیات بلدیاتي نمایندگان په بلدیاتي ټاکنو کې وټاکل شو، خو اوس د پښتونخوا صوبایي حکومت په دې خبره نه پوهیږي چې دا نوې بلدیاتي نظام به څنګه چلیږي.
زمو دا مطالبه ده چې د څور خلکو خپل حق غواړي دی ته حق ورکی کني دی لوټونه کول او چې په دات څه پویدنه څه بیا ورسته چکیږي نو د دې ضرورت څه څه خلی بس الیکشن کول
او د بنو یو بلدیاتی نماینده محمد علی مروت مشال ریډیو ته ویل چې هغه خپل د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري او اسلام آباد کې عمران خان په احتجاجي ناسته کې دوی سره د پښتونخوا د بلدیاتی نظام په اړه ډېری جمنی کړې وې خو تر دې دمه هغه جمنی نه دي پوره شوې.
عمران خان هم ډېره توقع وه موږ سره ډېره وده کړې چې موږ به تاسو دا مراد درکوو تا سیل به درکوو تاسو به خپل علاقې چې چارې کوو موږ راسته ونه لیدل.
دا احتجاج کوونکي بلدیاتی نمایندګان وایي تیرو دوه ورځو کې حکومتي چارواکو د دوی هیڅ تپوس نه دی کړی او تر څو چې د دوی د اختیاراتو او مالی پنګو غوښتنې نوې منل شوې تر هغې به د پښتونخوا د اسمبلۍ مخې ته دا احتجاجي ناسته دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
اردن کو ټاکل شوی د پاکستان حکومت اتلس کال ورسته د روان کال په اپریل او یا هم مې میاشت کې په هغه واد کې شپږمه سرشمیرنه او همدارس کور شمیرنه وکي. د یادولو ده چې حکومت دغه دواړه کارونه په آخري ځل په 1998 کال کې کړي وو. په نتیجه کې د پاکستان آبادی تر 14 کروڑ او 50 لکو زیات خودل شوی وو. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته ویل د اپریل میاش په اخیره او یا د مئی میاش په لومبۍ اونۍ کې د فوج په نگرانۍ کې په ملک کې سرشمیرنه شروع کیږي، کوم چې په 19 ورځو کې سرته رسی. د نوموړي وینا وه چې سرشمیرنې او کورشمیرنې لپاره ټول ملک په 1,68,000 بلاکونو تقسیم کړی شوی دی او هر بلاک د امنیت لپاره ورته یو فوجي اهلکار په کار دی. خو په کومو ځایونو کې چې د امنیت وضع ښه نه ده نو امکان دی چې هغلته د فوجي اهلکارانو تعداد زیات کړی شي او د سرشمیرنې او کورشمیرنې په دې ټول عمل به 14 روپۍ لاګښت راځي چې به وفاقي او صوبایي حکومتونه په ګډه سره برداشت کوي. په ملک کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت په حق لک په پېښور پوهنتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر علمگیر وایي چې حکومت لا هر 10 کاله وروسته ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار وي.
مردم شمارې کې پاپولیشن ټول فګر ته پته ولګي ته چې کومه فیوچر کې پلانینګ یې چې څومره هاسپټلز پکار دي، څومره سکولز نور پکار دي، هر څه پلانینګ هم
د ذکر دا چې په پاکستان کې په آخري زر سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 یعنی 13 کاله وړاندې شوې وه او د هغه وخت په سرشمیرنې او کورشمیرنه کې د ملک آبادی د 14,50,000 نه زیاته ښودلې شوې وه. مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات دي چې له وجې په ملک کې په خپل وخت سرشمیرنه او کورشمیرنه نه کیږي، نو نوموړی وایي
سیاسی هغه مجبوریانې او د لائن آرډر سیچویشن هغه د دوی لپاره هرډل، خو هغه دومره هرډل دی چې هغه صرف یو بانې په شکل استعمالېږي چې دوی کله مردم شماری کول غواړي نو د دوی سیاسي الایز دا نه غواړي چې رښتیا فکر دې راښکاره شي، ځکه چې که هغه راښکاره کېږي نو د دوی هغه الایز دا هغو کانسټیچوئنسی ته نقصان رسي. بیا کم یو چې حکومت یې هغه هم په بعضې ټایم کې په دې کې انټرسټډ وي چې نه نوي فکر دې نه راښکاره شي نو د وسایلو هغه تقسیم په نوې طریقه کول غواړي او کم خلک چې زه ریپرزینټ کوم
یاد دیوی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2,113 4,015 1,018 او 15,018 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د مشال رادیو خبرونه د اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د نجیب امیرنا د خبرونو لنډی زوړو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هیواد قومي احتساب اداره دی ولس نه زوروي او خپل کار دی په ذمهواری سره ترسره کړي. د خبر پرون د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړو ته د وینا پر وخت وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي په دغه هیواد کې 15 وسلوالې ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نوم کاروي. د سرګندونې پرون په ټیکسلا کې وکړه. د کورم ایجنسی چارواکي وایي دغلته نن د سړک غاړې بمی چاودنه کې یوه ماشوم او یوه میرمن ژوبلې شوې دي. دوی د نورو سپرلیو سره لپاړه چمکنۍ سدی ترتی چې موټر د پیښې ښکار شو. انتظامیه وایي د ګاډې نور سپرلی له چاودنې خوندي وتلي او چا د دې پیښې ذمهواري قبوله کړې نه ده. د خیبر پختونخوا بلدیاتي استازو د نهې د ورځې راهیسې په پېښور کې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. مظاهره کوونکي د تحریک انصاف په مشرۍ کې له صوبایي حکومت نه د پرمختیایي کارونو د ترسره کولو لپاره د پانګو غوښتنه کوي. د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې د ماین په چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 10 ټپیان دي. دا چاودنه نن شاوخوا 10 بجې په میمنی ښار کې د عزیزي بانک مخې ته شوې ده. راپورونه وایي هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي او بیرته خوشې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام د دغو کسانو د خوشې کېدو پخلی وکړ. د یوکرین وزیر اعظم ارسینی یاتسینیک د دغه هیواد د پارلمان نه د باور د رایې په اخیستلو بریالی شوی. د پارلمان 104 نوي غړو د بې باورۍ رایې ورکړې خو د نوموړي د لرې کولو لپاره 226 مخالفو رایو ته اړتیا وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې ته ویلي چې په شام کې دی د جنگ پر ځای د سولې ملاتړ وکړي. نوموړی وایي د مذاکراتو د لارې جنگ بندي چې ښایي په روانونه کې ترسره شي به د روسیې د ارادو لپاره د ازموینې حیثیت ولري.
او سم اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر نه اورو.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشر کړس پڼخ پله اداریه په پاکستان چین اقتصادي رهداري باندې لیکلې او وایي وفاقي حکومت یو وار بیا د خیبر پختونخوا حکومت ته د پاکستان چین اقتصادي رهداري د مغربي لار په حواله باور ورکړې ده. او ورته ویلي دي چې بیا د منصوبه کې مغربي لار ته به ترجیح ورکوي. د ادارې په وینا کې سهم حکومت یو وار بیا د خیبر پختونخوا حکومت ته باور ورکړو کوم چې یو ښه ګام دی. خو بیا بیا باور ورکول او بیا سموده پس ملت پاله ډلې او د خیبر پختونخوا حکومت د دې پر ضد راپاسي د کومې نه چخکاری چې یا خو په وفاقي حکومت کې ستیاره ده او یا بیا دغه مخالفین هسې دا مسله کړکیچن جوړول غواړي. در یو وړاندې لیکي وفاقي حکومت چې اوس کومه ګارنټي یا باور خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړی دی باید چې په هغه کلک ودرېږي او دا لویه یو منصوبه د ځنډ ښکار نه کړي ځکه چې د دې سره نه یوازې د پنجاب بلکې د ټول پاکستان روښانه سباوون تړلې دي. اداریه اخري کې وایي اوس له دې وروستو صوبو ته څه اندېښنې وي نو پکار دی چې په هغه سیاست ونه کړي او د دې په ځای د دې منصوبې تکنیکی ماهرین راوغواړي او دا مسله هواره کړي. همداشان وفاق له هم دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي چې خپلې وعدې سرته ورسوي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپاره خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ته یوې فلم سازي شرمین عبید چنای سره ملاقات کې ویلي دي چې پاکستان کې د غیرت په نوم د زنانو د وژنو ودرولو لپاره به په مختلفو قانونو کې خامۍ لرکولې شي او دې لړکی د مدینی ټولنو نه مرستې ترلاسه کوي. ادارې وړاندې لیکي د دې خبرې نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې زنانه د ټولنې یو داسې فرد دی د چا چې د ذهني جسمانی معاشي او تعلیمي ترقۍ نه بغیر یو ټولنه هم پرمختګ نشي کولی. نو دا ډیره خبره ده چې حکومت ته اوس د دې خبرې احساس وشو چې د زنانو د حقونو لپاره قانونونو کې نور خواله راولي. ادارې اخیر کې لیکي د حکومت دا ګام خو یقینا د ستاینې وړ ګام دی خو که د دې سره سره د فلم تھیټر او ټی وی ډرامو په ذریعه د ولس ذهنونه مثبت اړخ ته راړولو لپاره کار وکړو نو یقینا د غیرت په نوم وژنو پرنګ د مکروه او ناوړه رسم نبا د ولس خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس پریس خبری ایجنسی ولیکن وای په پاکستان کې د تاریخي آثار او څېړونکو ادعا کوي چې په پنجاب صوبه کې د فیل د نسل د وزناور داسې باقیات موندلي چې لمخې یو لس لکه کال وړاندې د سیمو کې د دغو ځناورو موجودګي ثابتېږي. بلخوا د انساني حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ لیکي په افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ د اندېښنې وړ دی. د دواړو لیکونو مهمې برخې له منور شاورو.
د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل دی لیکنه کې وایي چې پاکستانی سیلونکو د پنجاب صوبې په یو سیمه کې د هاتی د نسل د یو ځناور یو داسې غاخ د موندنې ادعا کړې چې معلومیږي یو لس لکه کال مخکې په دې سیمه کې موجود وو. سیلونکو وایي په اول وار په پاکستان کې د دغه ځناورو دومره لوی غاخ موندل شوی چې 8 فوټه اوږد او 8 انچ پیر دی. د تاریخی آثار ماهرین اندازه لګوي چې په دنیا د واورین دور نه وړاندې د هاتی د نسل دغه لوی قامت ځناور تیر شوی او داسې ښکاري چې د موجوده پاکستان او هند په زیاتره سیمو کې ځنګلونه وو او دا ځناور به پکې د نورو لویو او وړو ځناورو سره په شریکه سرېدل. سیلونکو وایي په یادو سیمو کې د هاتیانو د جامع یو شمیر غاخونه هم په لاس ورغلي چې سرګندوي که څه هم دا ځناور د افریقا سره تعلق لري خو د وخت د تیرېدو سره ایشیا ته رسیدلی دی. بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ لیکي کېدای شي چې د افغانستان د خلکو لپاره چاودنې، ځانمرګي بریدونه، د خلکو تښتونې او د تشدد پیښې د معمول خبرې وي، خو په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر ورستۍ رپورټ یو شمیر اندېښنې راپورته کوي. په دې رپورټ کې ویل شوی چې تیر کال په افغانستان کې د ولسي خلکو په وجنه کې زیاتوالی راغلی او په دې کې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي. هیومن رایټس واچ لیکي د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ته سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي. په دې کې ډېر ځمواري په حکومت راځي چې وی خواته دی په کلیوالو سیمو کې د هوایی بمباری او توپخانی استعمال نه کوي او بلې خواته دی د لخکرو جوړولو نه ډډه وکړي ځکه چې دغه وسلوالې لخکرې هم اکثر د ولسی خلکو په مرګ ژوبله کې لاس لري.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
ترکیه په شام کې د جګړې د ختمېدو لپاره د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان اعلان کړی دی چې په شام کې به کلابند شو ښارونو ته د مرستندویه موادو کاروانونه ولېږدول شي. دغه سازمان یو چارواکي ویلي شام د دغو کاروانونو پر مخ د لارو خلاصولو موافقه کړې ده. په دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له فریبا ظاهر څخه اورو.
په دې وروستیو کې د سوریې په تړاو د روسیې او ترکیې ترمنځ تاوتریخوالی ډېر سوی دی. انقره په سوریې کې د روسیې هوایي بمباری وحشیانه عمل بولي خو په ورته وخت کې وایي چې لمځکني عملیاتو پرته د سوریې جګړه ختمېدای نه سي. یو ترکی چارواکی ویلي چې هیواد یې له نړیوال قواو څخه غواړي چې په سوریه کې مځکني عملیات وکړي خو دغه چارواکی زیاتوي چې د ترکیې له خاورې به په سوریه کې یو اړخیز عملیات ونه سي. ترکیه د سوریه د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د هغې واد د ولسمشر بشار الاسد لرې کېدل یو مهم عنصر بولي خو روسیه او ایران د اسد رژیم پر پاتې کېدو ټینګار کوي. بل لورته امریکایي چارواکي وایي سعودي عربستان چې تر ډېره یې د خپل ګاونډي یمن بحران ته پام کړی دی اوس په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف سره یو ځای سوی دی خو ایران بیا سوریه ته د سعودي عربستان د ځواکونو د استولو په اړه خبرداری ورکوي. په سوریه کې د مځکنیو عملیاتو د پیل خبره داسې مال کېږي چې ملګري ملتونه د سوریې هغو ښارونو ته چې کلا بند دي د بشري مرستو د رسولو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره ولیدل. د سوریې حکومت ژمنه کړې چې د مرستندوی کاروانونو پر مخ په لارې خلاصې پرېږدي. د مستورا ویلي چې د دغو مرستو لیږل د سوریې د حکومت د ژمنو یوه ازموینه هم ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې هیواد یې نړیوالو قوانینو ته ژمن دی او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پر مخ په لارې ونه تړي. تر 4,680,000 ډیر کسان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې یا د سوریې د حکومت تر ماسرې لاندې دي او یا د حکومت د مخالفینو په واک کې دي. ویل کېږي په دغو سیمو کې ځینې کسان د خوارځواکۍ او لوږې له کبله مړه شوي دي. اوس د سوریې قواو د روسیې په هوایي ملاتړ د حلب ښار شاوخوا سیمې تر برید لاندې نیولي او دغه ښار یې کلابند کړی دی.
مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د امریکای نیویارک ټایمز ورسپانه ولیکنه وایي که څه هم امریکا په افغانستان کې د کوکنارو کښت مخنیوي په لړ کې هلې ځلې کړې دي، بیا هم په هغه هیواد کې د یاد فصل په پیداوار کې څه کمی نه دی راغلی. لیکنه زیاتوي پر دې سربېره چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په نوم اربونه ډالر لګول شوي، په هغه هیواد کې تیر کال د کوکنارو زیات کښت وشو. د لیکنې لنډیز له ملیحې امیرزاده اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په تیرو سوار لسو کلونو کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره تر اوه بلیون ډالرو زیاتې پیسې لګولې دي. افغانستان هغه هیواد دی چې په نړۍ کې پکې تر ټولو زیات افیم پیدا کیږي. رسپانه لیکي امریکا په بلیونونو ډالره د رشوت خاتمې او پولیسو د روزنې په مقصد د حکومتدارۍ پروګرامونو په لړ کې خرچ کړي دي. رسپانه لیکي خو د هلمند ولایت په یو آرامه سیمه کې چې حکومت پکې مضبوط دی، د کوکنارو د کښت په تیر موسم کې پکې بیا هم زیات کوکنارو کرل شو. رسپانه لیکي دا د کوکنارو داسې کښت طرف ته اشاره ورکوي چې د ریاست تر انتظام لاندې کیږي او حکومتي چارواکي پکې نیغ په نیغه لاس لري. رسپانه زیاتوي په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې د کوکنارو کښت کیږي، بلکې دا د ځایي حکومت لپاره د پیسو یوه ذریعه هم ده. رسپانه لیکي د کوکنارو له کښته پیدا کېدونکو پیسو کې یوه برخه بیا په کابل کې د چارواکو جیبونو ته هم ورسیږي، چې دا ډول ځایي انتظامیې ته د لوړ پوړو چارواکو سرپرستی ترلاسه وي او د کوکنارو کښت جاری وي. رسپانه لیکي افغانستان ته له بیلابیلو دورو او له ځایي زمیندارانو، مشرانو، افغان او غربي چارواکو سره له مرکو دا ښکاري چې که د غرب په ملاتړ حکومت کامیاب هم شي، بیا به هم د کوکنارو کښت پر ځای وي. رسپانه لیکي افغان حکومتي چارواکي تر هر وخت زیات د افیمو په تجارت کې نیغ په نیغه لاس لري، چې له سیاست پرته له طالبانو سره سیالي پراخه کړې ده او غواړي چې د مخدره موادو قاچاق او آمدنی په کنټرول کې وي. رسپانه لیکي په دې وروستو کلونو کې وسلوالو هم د افیمو تجارت طرف ته زیاته توجه ورکول شروع کړې ده. په سیمه کې حکومتونه د افیمو له امله د صحت او امنیت سره تړلې مسلو په لړ کې هلې ځلې کوي. رسپانه لیکي څومره چې د افیمو تجارت په افغانستان کې جړې خښې کړې دي، ورسره په هیواد کې د رشوت د له منځه وړلو هلې ځلې متاثره شوي دي. رسپانه لیکي د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت رشوت ختمول خپله ترجیح ګرځولې ده، خو په ګرمسیر او د هلمند په نورو سیمو کې د کوکنارو د کښت نظام پر ځای دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په کونړ ولایت کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین له پرون څخه پیل شوی دی. په تیر میلادي کال کې د یاد ولایت په چپه دره او ماڼوګي ولسوالیو کې د پولیو دوه مثبتې پیښې موندل شوې وې. اوس هم چارواکي ویره لري چې که ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې شول، نو ممکن دوی د پولیو دغه رنځ ښکار شي. روح الله انوري رپورټ راکوي.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی وویل چې د سه شنبې په ورځې په ټول ولایت کې د ګوزن ناروغۍ خلاف واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کړ چې له پنځو کالو کم عمره یو نیم لکو ماشومانو ته به دوه دوه قطرې واکسین ورکړي.
په دې کې تقریبا یو لکو نه څلوېښت زره اته سوه اووه څلوېښت ماشومان به د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې په خوښ لاندې نیول کېږي او په دې کې مخکې نه سپلای شوې ده ټولو ولسوالیو ته. زمونږ رضاکاران به کور په کور ګرځي او د ماشومانو ته به د پولیو دغه دوه څاڅکي دا تطبیقوي.
هغه وای په تیر درې ورځني کمپاین کې په یو شمیر سرحدي او ناامنو سیمو کې نږدې اتلس زره ماشومان له واکسینو پاتې شوي وو. د عامې روغتیا رئیس وای د مرکز اسدآباد په اوبو کې هم د پولیو وایرس لیدل شوی او دوی ویره لري چې که چیرته خلک خپلو ماشومانو ته د واکسینو ورکولو مخالفت ته دوام ورکړي، په یادې ناروغۍ به زیات کسان اخته شي.
خپله په اسدآباد کې چې د اوبو کم سامپل یا نمونه اخیستل شوې ده، هغه نمونه کې هم د پولیو مثبت وایرس موجود دی. نو خدای مکړه چې دغه پاتې ساحې چې هلته هم ممانعتونه موجود دي، هغې ته د دې د خورېدلو چانس شته.
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي وویل که څه هم چې په تیر کمپاین کې څه د پاسه اوولس زره ماشومان د پولیو ضد واکسینو څخه بې برخې پاتې شوي وو، او دا ځل له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د ګوزن له لاعلاج ناروغۍ د ساتلو په خاطر واکسین کړي.
په ټولو علما کرامو، حج اوقافو په ریاست،
د معرف ریاست او همدارنګ د انکشاف دیهات ریاست او پخپل ټول سپینګر او مشرانو باندې هغه کوم چې دغه واکسیناسیون پروګرام په تطبیق کې زمونږ د سیاحت امید ریاست او د هغوی د رضاکارانو سره کامل همکاري وکړي تر څو موږ وکولای شو په راتلونکي کې دغه مهلک خطرناک مرض زمونږ ټولنه دینه محفوظ پاتې شي.
په کونړ کې تیر کال له واکسینو د پاتې شوو ماشومانو شمیر له شل زرو اوښتی و، خو د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډو هڅو دغه شمیر دولس زرو ته راکوز شو، خو اوس بیا په یو شمیر سیمو کې د یادو واکسینو د مخنیوي له امله دغه شمیر بیرته له اوولس زرو ماشومانو واوښته.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
دا مشال ریډیو د اردن کو د خیبر ایجنسی خلک وای د فاټا سیکریټریټ لخوا د جوړ کړل شوی شکایتي مرکز له کارکردګۍ څخه مطمئن نه دي او دا چې زیاتره خلک د شکایت درج کولو له دغه نظام نه خبر دي. دوی وایي باید زیات نه زیات خلک په دغه نظام خبر کړل شي او پولیټیکل چارواکي دې د ځایي خلکو ستونزو ته پام وکړي او د حلولو لپاره دې عملی ګامونه پورته کړي. له سیمې څخه د فرهاد شینواری رپورټ ورو.
فاټا سیکریټریټ خوښه یو کال وړاندې په هر قبایلي ایجنسۍ کې یو شکایت مرکز پرانسته کړی ده. دې مرکزونو ته د ټلیفون، ایمیل او فیکس له لارې خلک خپل شکایتونه وړاندې کولی شي، خو بیا د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې زیاتره خلک د دغه شکایت مرکز نه ناخبره دي او ځینې خلکو لپاره د شکایت درج کولو چل هم نه ورځي. نو باید پولیټیکل چارواکي خلکو ته خپلې دروازې خلاصې وساتي او د دوی د ستونزو نه ځان خبر کړي. د خیبر ایجنسۍ د جمرود سیمې اوسیدونکی اکبر علی پردی مشال ریډیو ته وایي،
تر اوسه پورې موج دا خبره ونه ورېده چې یو سړی تلی وي او دلته یې شکایت جمع کړی وي. پولیټیکل انتظامیه دا په کور دی چې وخت په وخت باندې کلی کچهری کوي، خلکو له ملاقاتونو وخت فیر کوي او دا غوی مسالې فوري طور باندې حل کوي. افسوس خو دا دی چې دلته کم نو انتظامیه غټ افسرو نو شي، نو صرف د ملکانو او د غټو خلکو سره ملاویږي.
د خیبر ایجنسۍ یو بل تن سه د غجان پردی وویل،
دا سینه شمله چې یاره د عوامو ته فائدہ رسیدلی وي. ای پی ایس ایف سره مثال چې ورنه وسی اغا ای پی ایس ایف چې کوم د دروازې بندې کړي دنیا خلکو په انتظار کې پاکي بوډا غانم دی پاکي تعلیم یافته دی په دغه ډېر غټ مسایل دی خلکو سره دی مثال ته خلک راغلي دي او پته کې چې کوم د ټیپټی لاټ چې په تری ورځیم نه وي سلورم نه وي پینځم نه وي هم دا سیده مسایل پاتې شي.
د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې خلاص شوی دغه شکایت مرکز انچارج آفتاب اقبال نه مو پختل چې تر اوسه ورسره څومره شکایتونه درج شوی او د نظام نه تر اوسه زیاتره ځایی خلک ولې ناخبره دي. نو په ځواب کې وویل،
نو اوسه پورې موږ سره دیش کمپلینټس راغلي دي، وو کمپلینټس د کامیابی سره حل شوی دي. کرپشن بارکی دي، روډونو بارکی دي، ډرینکینګ واټر چې کم دی د دې د ځمکو مسلې دي، نادرا مسلې دي، بل چې کم دی کال هم کولی شي 0800 88777 باندې. دینه بغیر فیکس وغیرہ هم شته، ایمیل فیسیلیټی هم شته. موږ ټول ځینو کې بینر وغیرہ هم لګولې په خیبر هاوس باندې. موږ چې کم دی غټ بینر لګولو چې تل خلکو عام طور پر ډیر دین واغی لګ وګوري په خپل او بالکل پی ایس ای په اکشن اخلي. موږ پی ایس ای بلور کو.
د خیبر ایجنسۍ خلک غوښتنه کوي چې باید د دغه شکایت مرکزونو په حق له زیات نه زیات خلک خبر کړي شي او چې په دې کې کوم شکایتونه جمع کیږي په هغه دی عمل یقیني کړي شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د مومند په غلنای کې د هایر سیکنډري سکولز د کوونکو وایي هغه چې کله هم د استادانو د کمی او د ساينس لیبراتوري د نشټوالي لامل شکایت کوي نو د سکول انتظامیه ورته د دوی پر وړاندې ستونزې جوړوي. دوی وایي تعلیمي کال په ختمېدو دی خو مشکلات یې لا هم نه دي حل شوي. بلخو د مومند تعلیم محکمه بیا وایي په دغه سکول کې د استادانو د کمی په اړه فاټا سیکریټریټ ته ویلي دي. شانواز ترکزه نور حال راکوي.
د غلنۍ محمود ایجنسۍ د سرکاري هایر سیکنډري سکول زده کوونکي وایي چې د هغوی د امتحانونو وخت رانږدې شوی ولې د استادانو کمی پوره نه شو. د سکول دننه د ساينسي مضمون د زده کوونکو لپاره لیبراتوري هم نشته. محمد وسیم چې د یو لسم جماعت زده کوونکی دی وای
یعنی کې د فیزیک جرمن کلا اوسه په نشته ډېر وخت خو د ټیچرانو مسله د مونږ ته نشته کومه واشروم مسله دلته نشته د اوبو مسله ده پکې مونږ ته یو خال لکه هغه کې مختلف انجوګان او د غراځي کې پروګرامونه ته نو غیر ډېر ډیسټربنګ پیدا کوي.
شفیق خان چې په دولسم جمعات کې سبق وای زیاتوي چې کله هم هغوی د استادانو د پوره کولو لپاره احتجاج وکړي نو د سکول انتظامیه ورسره لانجې شروع کړي، جرمانه پی ولګوي او د سکول نه د وستو دړکې ورکوي.
په دې کې نور چې پښتو کوم دغه د مونږ مادري زبان دی او د وسه پورې پښتو مونږ هیڅ دغه نه ستیا پښتو خو پیړو لا پاتې نه لګي. نو نور ودی کې چې کوم دغه د سټاف دغه دا بیا دا وي داسې ناروا ریګیاد مونږ استعمال لګي کوم مثال کا خپل بار سترایک له ځخ خلحه وختل بار او زو تباخه دا وي سبب دې ظلم زیاتی کې بار بار څنګه ول کیږي.
اسم خان د کمالی حلیم زو وسیدون کې یو هغه وای چې د سکول د نن هاستل یا استوګنځای کې عسکري ځواکونه دی راشوي نو هغه روزانه کوړت زی هر ورځ ورنه دوه کلاسونه یا پیریډونه هم قضا کیږي.
په نامه سټډی کوو او د نو دوه سب پورې د ټیچر نو موږ ډیر لږ نظم چې راځي ته پر رسیدو کار ته نو اړ باندې موږ خپل ما نه له نیمو بجو له لس درو رسیدو نو دا خبره نه تیری دوه کلاس ته نه غوښتي.
بل خو تعلیم محکمه محمد ایجنسی وای چې د استادانو د کمی په اړه هغوی د فاټا سیکریټریټ تعلیمي څانګه د ویلي هم دي خو معلومه نه ده چې هغوی به کله د استادانو کمی پوره کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی
اردوونکو په کورم کې مسوزی زحمشت پاړه چمکنی او علي شیرزي هغه سیمې دي چې ځنګلونه پکې زیات دي. خو د سیمې خلک وایي دغلته شوی وروسته جګړو دغو ځنګلونو ته خورا زیات زیان رسولی دی. په سیمه کې بیا یو شمېر ځوانانو د پاتې ځنګلونو د ژغورلو او د نویو ونو او بوټو لګولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. طارق اورگزی پرې له سیمې رپورټ راکوي.
پوکورما کې د مل سهارا فاونډیشن په نامه د ځوانانو یو تنظیم لخوا شروع شوی د ونو او بوټو د کرلو مهم سرته ورسېدو. د تنظیم غړو په خبره شپږ غشتم جنوري نه شروع شوی دغه مهم تر درې اونیو پورې جاری و چې پکې دوی د غوزو او مانو شاوخوا 15,000 ونه او بوټي ولګول. د تنظیم مشر پټان عبدالخالق مشال لوډیو توای په دې مهم کې اور سره د ځنګلاتو محکمې مرسته ترلاسه وه چې په دې دوی د محکمې شکر ادا کوي. واضح دی وی چې د مل سهارا فاونډیشن په نامه د ځوانانو دغه تنظیم تیر کال هم د منځنی کورمې په مختلفو ځایونو کې شاوخوا 9,000 د غوزانو لاچی او د نختر ونې بوټي کرلی وو. ملک سردار خان په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وایي د سیمې ځوانانو لخوا دغه شان سرګرمیانو ته دوی پخه نظر سره ګوري او زیاتوي چې د آبادۍ ورځې دي په کار دي چې کمې سیمې پاتې دي هغه د هم د شنو بوټو په کرلو شنې کړی شي. د تنظیم غړي وایي چې ونې او بوټي کرل یوازې د طبیعت کولا نه ده بلکې په چاپیریال ساتنه کې هم پوره ونډ لري نو دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې خلک دي د ځنګل ساتنه او پاملرنه وکړي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال راډیو.
اردن کو پاکستان د سپر لیگ کرکټ سیالۍ په یوې بیساری مسابقه کې 13 ورځ د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی اساخیل په حیرانون کې لوبې سره خپل او د خپل ټیم نوم وځلو. نبی چې د کوټه ګلیډیټرز لخوا لوبیږي د لاهور کلندر ټیم پر وړاندې یوازې په 12 بالونو 13 منډې جوړې کړې او خپل ټیم یې بریالیتوب ته ورسوه. په دې اړه نور له رضوان مراد څخه اورو.
له تیر شپې راهیسې د افغانستان د کرکټ د ستوري محمد نبی اساخیل نوم د ټولنیزو شبکو کرکټ د مینوالو او پاکستانی رسنیو سرخط او د ستاینې موضوع ګرځېدلی دی. محمد نبی چې د پاکستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په ترڅ کې چې په دوبۍ کې روان دي د کوټې لخوا لوبیږي د لاهور ټیم پر وړاندې په بېساري لوبې سره خپل ټیم بریالیتوب ته ورسو. کله چې پرون لاهور قلندرز ټیم د کوټې ګلیډیټرز ته د 202 منډو هدف وټاکنو په شلو اوورنو کې د هدف ته رسیدل کنا ممکن نه و خو مشکل ضرور ښکار کېده. خو د لوبې په وروستیو اوورونو کې د افغان لوبغاړي محمد نبی اساخیل تیزی او زړه راښکونکې لوبې د لاهور قلندرز ټیم له غیر متوقع شکست سره مخامخ کړ. نبی یوازې په 12 توپونو 13 منډې جوړې کړې او د لوبې تر پایه ونه سوځېد.
محمد نبی from Afghanistan and he can bat, he can wield that bat and he's dangerous, hits it hard, hits it very hard, he's putting all field.
The Pakistani rasnayo sarbera potulani zo shabako ke da Muhammad Nabi minawalo da haglo ba pa dawl dawl tafsir ostayle da cha Muhammad Nabi talbalale de aw cha bya نوموړی په احساساتي او حتی په سیاسي ستاینو او شعارونو ستایلی دی. پاکستانی تلویزیونونو ویلي نبی د لاهور د ټیم ارمانونه خاورې کړل. پر لوبه تبصره کوونکو کرکټ پوهانو چې کله نبی وروستی توپ څلوریزې ته واستو د دغه افغان لوبغاړي داسې ستاینه وکړه. دا محمد نبی او شمیر منوالو د لاهور د ټیم پر وړاندې د هغه پرونی لوبې ته سیاسي تبصرې هم کړې دي. ځینو ویلي وروسته تر هغې چې محمد نبی په خپلو شپږیزو او څلوریزو سره د لاهور ټیم مات او په میدان کې د هغې لوبغاړي او مینوال په ژړا کړل. په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د پاکستان د پوځ مشر پریکړه کړې چې کابل ته لاړ شي او افغان حکومت ته شکایت وکړي چې د افغانستان له لورې پر پاکستان د حملو مخه ونیسي. د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ سیالیو کې د نړۍ د کرکټ مشهور لوبغاړي په مختلفو ټیمونو کې له یو بل سره سیالي کوي.
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شیبو ته ورسېدو. د نجیب عامر نه به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هیواد قومي احتساب اداره د ولس نه زوروي او خپل کار د په ذمهواري سره ترسره کړي. نوموړي د خبره د سه شنبې په ورځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړو ته د وینا پر وخت وکړه. د پاکستان د کورونا چار وزیر چودري نثار علي خان وایي په دغه هیواد کې 45 وسلوالي ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې نوم کاروي. د سرګندونې پرون په ټیکسلا کې وپې. د کورم ایجنسی چارواکي وایي د غلطه نن د سره ګاډي بمې چودنه کې یو ماشوم او یو مېرمن ژوبل شوي دي. دوی د نورو سپرلیو سره لپاړه چمکنې سدې ترتی چې موټر د پیښې ښکار شو. انتظامیه وایي د ګاډي نور سپرلی له چودنې خوندي وتلی او چا د پیښې ذمهواري قبوله کړې نه ده. د خیبر پختونخوا بلدیاتی استازو د نهي ورځ رئیس په پیښور کې د صوبایي سملای مخې ته د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. مظاهره کوونکي تحریک انصاف په مشرۍ کې له صوبایي حکومت نه د پرمختیایي کارونو لپاره د فنډونو غوښتنه کوي. د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې د ماین په چودنه کې 3 تنه وژل شوي او 10 ټپیان دي. دا چودنه نن شاوخوا 10 بجې په میمنی ښار کې د عزیزی بانک مخې ته شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې ته ویلي چې په شام کې د جنگ پر ځای د سولې ملاتړ وکړي. نوموړی وایي د مذاکراتو د لارې جنگ بندي چې ښایي په روانه اونۍ کې ترسره شي به د روسیې د ارادو لپاره د ازموینې حیثیت ولري. راپورونه وایي هغه درې امریکایان چې تېره میاشت په عراق کې تښتول شي او بیرته خوشي شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېر ماښام د دغو کسانو د خوشي کېدو پخلی وکړ. او د یوکرین وزیر اعظم آرسین یاتسینک د دغه هیواد د پارلمان نه د باور د رای په اخیستلو بریالی شو. د پارلمان 104 نوي غړو د بې باورۍ رای ورکړې خو د نوموړي د لرې کولو لپاره 226 مخالفو رایو ته اړتیا وه.
د خبرونو لدې لنډیز سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا ریډیو خبرونه واوري او اوس ما هارون بچا نجیب عامر او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. د خدای په امان.